دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل ستاسو هر کله کوم. په خبرونه کې په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیه مشرانو خبري غونډه، د بګرام زندانیانو خوشی کولو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ونیزه خبري غونډه، او د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی چې د افغانستان امنیت په برخه کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د بندیانو خوشی کولو په معاملې کې د امریکا هیڅ کار نشته، او دا چې افغانستان خپلواکه هیواد دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې له چینایي چارواکو سره ګوري. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د شرایطو مخه د تړون پیاوړتیا ده. نوموړي تېر ورځ په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون مخالفت نه کوي. کرزي یو ځل بیا په خپلو شرایطو ټینګار وکړ. خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل هیواد باید د افغانستان د سولې لپاره تر خپلې وسې مرسته کوي.
This is a time for all Afghans to come together.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیا رغونې او سولې هڅه وکړي. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې هیواد مشرانو پرون په انقره کې د غونډې پر وخت د امنیت او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دا له 2000 زیږیز کال راهیسې د درې واړو هیوادونو د مشرانو اتمه غونډه وه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د بګرام له زندانه خوشی کړل شول.
Afghanistan is a sovereign country.
افغانستان خپلواک هیواد دی. کله افغانستان قضایی چارواکي د یو بندي د خوشی کولو پریکړه کوي، په دې کې امریکا څه کار لري؟ زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایی اصول او چارواکو لسره لاس واخلي، او زه هیله لرم چې لدی ورسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي.
امریکایي چارواکي له بګرام زندانه خوشی کړل شوي کسان خطرناک وسلوال بولي. تیر ورځ په کابل کې امریکایي سفارت خانه په یو بیان کې د دې زندانیانو د خوشی کولو پریکړه زخته خواشینه کوونکې وبلله. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز از سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل په دې خبره کې حقیقت نشته چې ګواکې پاکستان سعودي عرب ته اټومي وسله ورکوي.
یقیناً مذاکراتو کې به په دفاعي مرستو خبرې کیږي، تر څو چې سعودي عرب ته د پاکستان پوز الیګلو خبره ده دې کې حقیقت نشته. د جوهري مرستو په حق له وړاندې هم داسې افواګانې خورې شوې او اوس هم داسې خبرې کیږي، خو زوایم دا بی بنیاده خبرې دي او د پاکستان سعودي عرب ترمنځ داسې هیڅ خبره نشته.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه هیڅ ستونزه نه لري، او دا چې دا د افغانستان کورنۍ معامله ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پرونی برید رپورت دایر کړل شوی دی. د پولیسو چارواکو نن مشال راډیو ته ویل رپورت پرون په شالطیف تانه کې د ژوبلو شویو پولیسانو لخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله او د دې ډلې ویاند شاهد الله شاهد پر ضد درج شوی دی. په مقدمه کې پر نومول شویو کسانو د وژنې او ترهګرۍ تورونه پوري شوي دي. تېره ورځ د کراچۍ په رضاق آباد کې د پولیسو پر بس په برید کې 14 پولیسان وژل شوي او له ډیرشو زیات ژوبل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې له چینی چارواکو سره ګوري چې د شمالي کوریا د اټومي بیوسلې کولو خبرو ته د تیارولو هڅه وکړي. په عین وخت کې تمه کیږي چې کیری به له چین غوښتنه وکړي چې له خپلو وړو ګاونډیو سره د ځمکې پر لانجې د هغو زیاتېدونکو تعرضي یا تیریګرو ګامونو له لړۍ په شا شي چې هغه هیواد اخیستي دي. تېره ورځ په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته کیری د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ د لوړې سطحې نویو خبرو هرکلی وکړ، خو هغه دا خبرداري هم ورکړ چې کمیونیسټ شمالي کوریا دی د هغو پوځي تمرینونو په لار کې خنډ نه پیدا کوي چې پکې جنوبي کوریا او امریکا برخه اخلي. شمالي کوریا دا مشکونه د جنگ لپاره تیاری بولي او غوښتنه یې کړې ده چې تمرینونه دې وځنډول شي. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجه ښار کې د ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. هلته د حکومتي ځواکونو او د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. تېره ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولای ملادینوف په یو بیان کې په فلوجه کې په چټکتیا د خرابیدونکو حالاتو په اړه خبرداری ورکړ. هغه ټینګار وکړ چې ښار ته دې په ښه ډول بشري مرستې ورسول شي. د آزاد اروپا راډیو عراقي څانګه وایي د فلوجه په مختلفو برخو کې ناتار ډزې او په کوڅو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. رپورټونه وایي په دې پیښو کې تېره ورځ وختي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 ژوبل شوي ول. په عین وخت کې وسلوالو په صلاح الدین ولایت کې د شمالي سلیمان بیگ وړوکی ښار واک ترلاسه کړی دی. ښاروال وایي وسلوال د عراق او شام اسلامي دولت غړي دي. د وسلوالو د محاصرې له کبله ښاروال د خار په تالار کې ایثار پاتې وو. او د ملګرو ملتونو بشری مرستو مشر ویلری آموس د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار کړی دی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې میلیونونه خلکو ته د مرستو رسولو کار په عملی ډول ترسره شي. آموس دا خبرې پرون په نیویارک کې پر داسې وخت کړي دي چې د امنیت شورا د شام بشری بحران په اړه پر دوو متضادو پریکړه لیکونو غور کوي. یو پریکړه لیک د غرب او عربي هیوادونو په ملاتړ جوړ شوی دی چې پکې پر دمشق د بندیزونو ګواښ شوی دی. بل قرارداد روسي دی چې پکې د بندیزونو هیڅ ذکر نشته. د مشال رادیو اوس مهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پښتونخوا.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي ژمن دی چې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي افغانستان خپلواک هیواد دی او د بندیانو خوشی کولو په معاملې کې د امریکا هیڅ کار نشته.
Afghanistan is a sovereign country. If the Afghan judicial authorities decide to release a prisoner, it is of no concern to the US.
Pakistan wai Saudi Arab ta atomi wasla na warkawi.
Pakistan and Saudi Arabia are not discussing nuclear cooperation.
Da Nur Sarad Sandro pa salam Pakhtunkhwa ke awridai she la mashal radio sarose. دې مهال لومړی موضوع ترازو. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د شرایطو مخه د دې تړون پیاوړتیا ده نه مخالفت. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل هیواد یې ژمن دی چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره به تر وسې مرسته وکړي. د دواړو مشرانو د ویناو مهمې برخې د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل سرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وبله، خو پر خپل شرطونو یې ټینګار وکړ او ویل چې د شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې له درې اړخیزې سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل
supported by Afghan people.
لامنیتی تړون څخه زمون خلک په مجموع کې ملاتړ کوي او امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سولې ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې له خوا وړاندې شول دا و چې سولې د دې تړون له لاسلیک څخه مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي، د امنیتی همکارۍ له تړون سره مخالفت نه بلکې د هغه د پیاوړي کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. ښاغلی کرزی د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو متمرکز وي. کرزی او شریف ویل په پرونی غونډه کې تر ډیره په دې اړه چې د دواړو هیوادونو پر یو بل د افراطي وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لاره سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. نواز شریف ویل چې د هیواد په دې برخه کې افغانانو سره مرستې ته چمتو دی.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیا رغونې او سولې هڅه وکړي. زه له دې موقع استفاده کوم او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې د خپل هیواد لخوا رښتینې او جدي ژمنه کوم. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره د ترکیه د هڅو او د درې اړخیز سرمشریزې د کوربتوب په خاطر مننه وکړه. ښاغلی کرزی له ترکیه سره د افغانستان دوستی مهمه وبلله او ویل چې دا هیواد د افغانستان په بیا رغونه کې د پام وړ ونډه لري.
تاسو په رپورت کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشرانو په انقره کې په سرمشریزه غونډه کې له یو بل سره لیدل. دوی په افغانستان او سیمه کې د امنیت او په دې لړ کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او همکارۍ زیاتولو په اړه خبرې کړې دي. دا چې په روانو حالاتو کې له یادې غونډې ستمې کېدای شي او آیا دا غونډه به د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او که څنګه، په اړه یې د ملیحي امیرزاده دا رپورټ اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم پانکرا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او استحکام د پاکستان لپاره اهمیت لري او د خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزه سرمشریزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کېدونکي دي او نیټو ځواکونه هم دا کال په اخیره کې له دغه هیواد وځي. بلخوا په پاکستان کې د نواز شریف حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي دي. په دغو حالاتو کې آیا یاده سرمشریزه به د وروستیو نورو غونډو په پرتله څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ په پاکستان کې د خارجه چارو پخوانی سیکرټری شمشاد احمد وایي د غشان غونډې د روانو مسلو حل نه دی.
زه فکر نه کوم چې د دغې غونډې په نتیجه کې به د افغانستان په حق لسه وشي. د هغې وجه دا ده چې افغانستان او پاکستان خو امن غواړي، خو د افغانستان حالات دومره ساده نه دي چې په غونډه کې له راټولېدلو سره به حالات ښه شي. مسله دلته د امریکا ده چې د لوبې یو مهم لوبغاړی دی او خپل پلانونه او ترجیحات لري. نو له امریکا پرته به درې واړه هیواد دونه دغلته څنګه امن راوستلی شي؟ دوی په خپل ډول یو کوشش کوي. دا ځکه چې کرزی د دفاعي امنیتي تړون په حق له د امریکا پر وړاندې په خپل دریز ولاړ دی او دستخط پرې نه کول غواړي. کېدای شي چې ترکیه او پاکستان د امریکا لخوا پر کرزی فشار راوستل غواړي. تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې په جګړه کې چا وګټله او چا وبایلله. دا دومره اسانه لوبه نه ده. د افغانستان بنجر ازمکه خو د لوبې اخري برخه نه شي کېدی. اصلي اخري لوبه خو سبل څه ده.
په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی سفارتکار احمد سعیدی په دې نظر دی چې هغه نتیجې چې د غونډې نه تمه کیږي حاصلې به نشي.
افغانستان د صلح خاوند چې د امکان نسته. د دې لپاره چې احمد کرزی حکومت پنځو سورو دي پاتې ده، هیڅ سیاسي منطق، هیڅ حقانیت، هیڅ عقلانیت حکم نه کوي چې یو حکومت عمر پنځو سورو دي پاتې وي. دنیا ور سره قرارداد وکړي، ور سره پروتوکول وکړي، ور سره ستراتیژي مثاله مطرح کړي. یو نشسته ده، بې ترازي ده، اتوم نشسته ده، ولی هغه نه ساي چې ارزو ده لاس ته برقرار شي.
په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي چې د دې پر ځای چې کرزی خپل کورنو مسایلو ته وګوري، په دغه شان غونډو کې ګډون لرل یوازې وخت ضایع کول دي. دغه په خبره مخکینو غونډو هم څه نتیجې نه دي ورکړي، نو خوشبینه نه دي چې دا غونډه به څه ګټه ورسوي.
زه فکر کوم دا درې اړخیزه غونډه قطعاً فائدې نه کوي. د وخت زیات دی. په دې رئیس جمهور ته کورنۍ کار دغه نور د غاړې دی. دلته چې خلک تشویش لري، بیې لوړې شوي دي، اقتصاد خراب دی، امنیت خراب دی. دوی د دې پر ځای چې دلته خپل کورنۍ کار ته متوجه شي، ځان مصروفه کوي په دغسې درې اړخیزو غونډو. دا اتمه غونډه ده، اووه غونډو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا غونډه چې بیا خصوصا د رئیس جمهور د کار درې میاشتې پاتې دي، هیڅ بل رئیس جمهور او صدر اعظم په ده باور نه کوي چې د ده سره داسې پرېکړې وکړي. سبب د دې چې افغانستان کې د طالبانو د خوا سوله راشي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی طالبانو ته پناه ورکولو لپاره پاکستان تورنوي چې دغه په خبره دغه وسلوال د افغان حکومت خلاف جګړه کوي، خو پاکستان همیشه دغه تورونه ردوي. حامد کرزی تمه لري چې پاکستان د افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته وهڅوي، چې هم دغه شرط امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره کرزی د امریکا مخې ته ایښی دی. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی امریکا باید افغانستان خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړی دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړی دا خبره د هغو 15 شپېته زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې کړې ده چې پرون له بګرام خوشې کړل شول او امریکا ورباندې ژوره خواشینی وښوده. پر دې موضوع د احمد تکل رپورټ.
ولسمشر حامد کرزی وایي له بګرام زندانه د بندیانو په خوشی کولو کې د امریکا د متحدو ایالاتو هیڅ کار نشته. امریکایي چارواکي د بګرام زندان هغه 15 شپېته بندیان چې افغان حکومت پرون سهار خوشی کړل خطرناک تروریستان بولي او وایي چې دوی د افغانستان او امریکا امنیت ته ګواښ کوي. دوی وایي چې دا کسان باید د افغانستان په خپلو محکمو کې محاکمه شوي وای. خو ولسمشر حامد کرزی پرون وویل امریکا باید د پریکړو په برخه کې د افغانستان د ملي حاکمیت د حق درناوی وکړي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه سرمشریزه کې لګډون وروسته خبرې کولې.
افغانستان از ا سوورن کانتری.
افغانستان خپلواک هیواد دی. که د افغانستان قضایی چارواکي د یو بندي د خوشې کولو پریکړه کوي په دې کې امریکا څه کار لري او باید هم کارونه لري. زه هیله من یم چې امریکا د افغانستان د قضایی اصولو او چارواکو له سره لاس واخلي او زه هیله لرم چې له دې وروسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. له بګرام زندانه چې اداره تیر کال افغان حکومت ته وسپارل شوه د مشکوکو وسلوالو خوشی کولو امریکایي چارواکي سخت په غوسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون سهار سمدستي په یو بیان کې پر دې پریکړه ژور خپګان څرګند کړ او وی ویل چې د دې پریکړې د ناوړه عواقبو مسؤل به افغان حکومت وي. په بیان کې له افغان چارواکو غوښتنه شوې چې لازمې هڅې وکړي څو دا خلک بیا د تشدد او ترور په اقداماتو لاس پورې نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسمسن هم د دې بندیانو پر خوشی کولو انتقاد وکړ او دای په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت لپاره په هڅو کې یو ناکامي وبلله. رسمسن وویل داسې ښکاري چې دا پریکړه د سیاسي محاسبو پر بنسټ شوي او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ څو دا خبره یقیني کړي چې د دې بندیانو خوشی کول نور ګواښونه نه رامنځته کوي. د رسمسن په وینا دا کسان د ملکي وګړو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې لاس لري. سرون کې وای افغان حکومت په دې تمه دی چې له بګرام زندانه د دې بندیانو خوشی کول به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره سره مرسته وکړي. خو ښکاري چې دې پریکړې له واشنگټن سره د کابل اړیکې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستانه وځي نور هم کړکیچن کړي دي.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدل او تاسو اوریدل چې څنګه امریکا د 15 شپې تو وسلوالو خوشی کېدو په اړه باندې اندېښنې خودلې دي او د خپګان خودنه کړې ده. د فرانسې خبری اژانس هم په همدې موضوع باندې ولیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي د افغان حکومت د پریکړې امریکایي چارواکي غوسه کړي دي. د دې مقالې مهمه برخه لملیه امیرزاده اورو.
ای اف پی خبری اژانس لیکي د زیارت پورس یو شمیر تورن طالبان په افغانستان کې لجل نه خوشی کړل شو. امریکا د دې ګام غندنه کولو سره ویل چې خوشی شوي کسان د نیټو او افغان ځواکونو په ګډون د ولسی وګړو د وژنې لپاره ذمہوار دي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دیارلس کاله پس له افغانستان نه وځي، له بګرام جیل نه د طالبانو د خوشی کېدلو په حق له ویل کېږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ پیچلي تعلقات په لا نور خراب کړي. د افغان حکومت د بیا کتنې ادارې یو غړي عبدالشکور دادرس ای اف پی خبری اژانس ته ویل چې 15 شپېته قیدیان نن سهار د بګرام جیل د ودانۍ نه لاړل. دغه په خبره د دغو قیدیانو د کیسونو بیا کتنې پس جواز نه پاتې کېدلو چې دوی نور په قید کې وساتل شي. د امریکا سفارت پر دغه ګام تنقید وکړ او سخت افسوسناک کار یو بللو چې په افغانستان کې تشدد ته نور تقویت ورکول شي. په بیان کې ویل شو چې افغان حکومت د خپلو فیصلو د نتیجو لپاره ذمہوار دی او له افغان حکومت نه غوښتنه وشوه چې دا باوري کولو لپاره کوشش وکړي چې خوشی شوي کسان د تشدد او ترهینوي کارونه ونه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی بګرام جیل د طالبانو د پیداوار یو کارخانه بللی او تور لګوي چې کېد کړل شي وي کسان د ظالمانه سلوک لامل د ملک دښمنان جوړیږي. ای ایف پی لیکي د قیدیانو د خوشي کېدلو نه وړاندې د امریکا پوځ دغه کسان خطرناک تنان بللي وو چې د هغو بریدونو سره نیغ په نیغه تړاو وښودل شو چې پکې د نیټو دوه دیرش اهلکار او درویشت افغانان ووژل شو. امریکا په خوشي کېدونکو کسانو کې د دریو تفصیل ورکړو چې پکې محمد ولي نومې مشکوک طالب وسلوال شامل وو. هغه د چاودېدونکو موادو یو ماهر بلل کېدلو چې په هلمند کې د دوو چاودنو سره تړاو ښودل شوی و. اجانس لیکي د قیدیانو د خوشي کولو پلانونو امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو د خرابولو مهم ټکي ګرځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر په هکله اوږدمهاله امنیتي تړون باندې خبرې اترې روانې دي. روان کال به زیاتره امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام د خوشي شوو قیدیانو په هکله وویل چې د یو شمیر کسانو د وژنې ذمهوار دي. بګرام د کابل په شمال کې د 500 کیلومتره په فاصله پرته قیدیانو د حراست یو مهمه ودانۍ وه چې پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي طالبان او نور وسلوال ساتل کېدل، خو تېر کال یې د کنټرول چارې افغانانو ته وسپارل شوې. د افغان ملي پولیسو مشر لیوټیننټ جنرل غلام فاروق چې د بګرام جیل چارې په لاس کې دي، اژانس ته ویلي دي چې قیدیان په ګاډو کې خپلو کورونو ته لاړل. دغه په خبره دوی خوشې کړل شو، خو د تګ بندوبست یې نه و شوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو په پاوکم 2 بجو واوري، په پاوکم یولس بجو باندې به درته روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز از سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیز خبرې غونډې پر وخت وکړه. نوموړي به ویل په دې خبره کې حقیقت نشته چې ګواکې پاکستان سعودي عرب ته اټومي وسله ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او تر 15 لکو زیات پاکستانیان دا وخت سعودي عرب کې کار روزګار کوي. د نوموړې په خبره د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز از سعود به د روانې میاشتې 15 نیټې نه د پاکستان درې ورځنی سفر کوي او دلته به د سیاسي او پوځي مشروالۍ سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، خپل منځي مرستو او په سیمه ییزو نړیوال صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د جوهري مرستو او سعودي عرب ته د پاکستاني عسکرو لیږلو په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاند زیاته کړه.
یقینا مذاکراتو کې به په دفاعي مرستو خبرې کیږي او پوځي مشر به هم د سعودي ولیعهد سره ویني، ځکه چې هغه د دفاع وزیر هم دی. تر څو چې سعودي عرب ته د پاکستان پوس لیږلو خبره ده، دې کې حقیقت نشته. البته موږ وخت په وخت د سعودي عرب د عسکرو روزنه کړې ده. دا شندوی په تندر او مشتاق جنگی الوتکو اخستو کې اسراخوخی لري او نور پوځي سامان. د جوهري مرستو په حق لا وړاندې هم داسې افواګانې خورې شوې او اوس هم داسې خبرې کیږي، خو زوایم دا بی بنیاده خبرې دي او د پاکستان سعودي عرب ترمنځ داسې هیڅ خبره نشته.
آیا پاکستان ته د امریکا او افغانستان ترمنځ سکیورټي لوزنامې باندې څه قسمه اندېښنه ده؟ د دغه تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا
موږ ته به په دې لوسنامه یا دغه لوسنامه څه اندېښنه وي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي چې چا سره غواړي تعلق وساتي یا لوسنامه وکړي، البته چې د دې نه د پاکستان مفاداتو ته نقصان نه وي. د یونیزي ګاونډي ملک په حیث د افغانستان د حالاتو زیات اثر به په پاکستان پرېوزي، نو ځکه پاکستان د افغانستان امن او سلامتۍ کې مهم کردار ترسره کوي. تر څو چې د افغانستان او نورو ملکونو یا پوځیانو د اسارېدو خبره ده، نو دا فیصله به افغانستان حکومت کوي، ځکه چې دا د افغانستان خبره ده.
government to decide, because it's Afghan territory we are talking about.
ویان دې زیاته کړه چې هم د دې مقصد د پاره دا اوسمهال د پاکستان وزیر اعظم د ترکی په دوره دی، چرته چې به هغه د افغان ولسمشر او ترکی مشر والی سره په دغه اړه خبرې کوي. د هندوستان سره د تجارت په حق لا د یو تپوس په جواب کې د اغلې وینا وه چې پاکستان د کنټرول په پوله تجارت روان ساتلو د پاره هر قسمه مرستې ته تیار دی او پاکستان غواړي چې د هند سره هم ښه تعلقات وي.
او اوس مرزو پېښور ته هلته د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پولیو ناروغۍ مخنیوي کمپین د امنیت په اړه باندې ځینې احکامات ورکړي دي. په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه دی او دا راته معلومات راکوي. کله معلومات راته راکړي چې اعلی وزیر پرویز خټک دا خبرې چرته او کله کړي دي او دا احکامات یې څنګه ورکړي دي؟
جی بالکل پامیر ساحل صاحب، دا دغه پولیو باندې چې کوم د پولیو کارکوونکي دي په دې باندې چې د تیرو څو میاشتو راهیسې کوم دغه شوي وو بریدونه شوي وو، د هغې وروستو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشر دی عمران خان هغه ویلي وو چې د دې مهم مشري به دې پخپله کوي. نو د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا حکومت یو پروګرام شروع کړی دی چې د هغې نوم دی د صحت انصاف، یعنی په اردو کې نوم دی صحت انصاف نوم دی وړی خدای. نو د هغې دوه پړاوونه په تیر چې کوم دوه اطوالونه دغه شوي دي تیر شوي دي، نو په هغې باندې دغه د پولیو مهم او نورې ناروغۍ په دې کې هم شته، خو خصوصي توجه چې کوم دنو په دې کې په پولیو باندې ده. نو د دې درېیم پړاو په روانه اتوار باندې د دې درېیم دغه پړاو شروع کېږي. نو په دې ډېر کې په تېره ورځ په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د لوړ پوړو امنیتي او انتظامي چارواکو او د روغتیا د چارواکو غونډه وشوله. وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم دی نو دا احکامات وکړل چې د دې مهم دپاره دا درېیم پړاو چې کوم دی نو دا ډېر دغه دی اهم دی. په پېښور کې به دا دغه کېږي، ترسره کېږي د روان اتوار په ورځ. او د دې لپاره یې هغه امر وکړو چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو چې کوم نظام دی دا دې نور هم فعال شي. او وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې کومه خبرپاڼه مونږ ته راغلي ده د وزیر اعلی هاوس نه چې په دې مهم کې به د اف سي او د آرمي ځوانان چې کوم دي نو هم برخه اخلي، او د روغتیا د څنګه د لاندې بام د دې لپاره د یو کنټرول روم قائموي، او د پولیسو کنټرول روم به هم د دې لپاره کار کوي، او د دې مهم امنیتي څارنه به کوي. او وزیر اعلی پر خطک چې کوم د سیمې ټول لغړي مشران دي نو په هغې باندې هم دا غږ کړی دی چې په دې مهم کې د هغې دغه وخت برخه واخلي او په کامیابۍ سره دا مهم چې کوم دی نو دا
ترسره کړي. سمه ده، ډېره زیاته مننه د مشال لډو خبریال را سره د ټلیفون په کرښو.
دا مشال ریډیو ده.
او راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د ایاز خان په غږ باندې د سندره واورو.
جڑا ساقی راول خندا ساقی دک پیال را ساقی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی تھوڑا ککڑ جڑا ساقی راول خندا ساقی دک پیال را ساقی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی پیارا پیارا جہاں کڑرنا رنا ساکی راول خندا ساکی
اوریدونکو راځي چې اوس هم د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړم، ځکه چې په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9:00 شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزې غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د بګرام له زندانه خوشې کړل شول. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز از سعود با سبا په درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پرونی برید رپورت دایر کړل شوی دی. د پولیسو چارواکو نن مشال اړو ته ویل رپورت پرون په شالتیف تانه کې د ژوبل شوو پولیسانو لخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله او د دې ډلې ویاند شاهد الله شاهد پر ضد درج شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیرینن په بیجینګ کې له چینی چارواکو سره ګوري چې د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو خبرو ته د تیارولو هڅه وکړي. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجه ښار کې د ملکی وګړو د برخلیک پاړان دښنه خودلې ده. هلته د حکومتي ځواکونو او د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر ویلری اموس د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار کړی دی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې میلیونونو خلکو ته د مرستو رسولو کار په عملی ډول ترسره شي. د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورس پان خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې لومړی نامني ختمول، تشدد ودرول او د ترهګری ودرول پکار دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې پوز او ولست مذاکراتي عمل مرسته کوي او قام د خوشحالي زیر اوریدل غواړي. اداریه وړاندې لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نه دی پکار چې پاکستان ته د خپل سلامتي جمهوریت عمل او د ولست ژوند تحفظ لړکي لوی چیلنجونه ور پیخ دی او دا وخت د طالبانو سره مذاکرات ډیر په مثبت انداز سره مخکې روان دي. او د غرنګ طالبان مشروالي هم وایي چې هغوی د مذاکراتو په خبره کلک ولاړ دي او کاروایان به نه کوي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د پیښور په شمول ټول ملک کې د ترهګری ور بلیږي او همدارس طالبانو کراچۍ رضاکآباد کې د پولیس ټریننګ سنټر سره نږدې د پولیسو په ګاډي د حملې ذمہواری قبوله کړې ده چې لکه بلې دا صورتحال نور زیات کڑکی چن کړو. ادریه زیات ویچی پداسی صورتحال کې بای چی انټیلیجنس ایجنسی چمتو شي او د غرنګ چی ټول فورسز په ګډه یو کړن لار جوړ کړی چې د هغه خلکو مخنیوي وکړي څوک چې د مذاکرات ناکام کول غواړي. او د دې سره سره حکمران ډلې، اپوزیشن او حکومتي مذاکراتي ډلې لا د طالبانو کمیټې په اعتماد کې غستل پکار ده چې د ملک دا روان صورتحال په نظر کې وساتي او د امن لپاره غوړه کردار تر سره کړي. بل پلو د اور نخ پریدون کې مشرق ورس پانی خپل ادریه کې ویلنټاین یا د مینی ورستا کتنه کړی دا او وی چې نن بزین خلک 14 فروری د مینی دورس په هیڅ مانځي او یو بل تبا د مینی د اظهار په توګه سره ګلونه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ ټول سیاسي ګوندونه کوي او زیاتره دا نظر لري چې تر عملیاتو مخکې خبرو ته یو موقع ورکول پکار ده. بلخوا امریکایي فارن افیرز مجله لیکي په افغانستان کې چې د پرمختګ لپاره څومره لګښت شوی دی د هغې زیاته برخه د هیواد په ګټه ثابته شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې. لیکي چې دې لړکې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امن لپاره په مذاکراتو متفق شوي دي او په دې نظر دي چې امن ته موقع ورکول پکار دي، خو تحریک انصاف د وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې تر ټولو زیاته وینا کوله او د یاد ګوند مرکزي او صوبایي غړي اوس هم دا نظر لري چې د ترهګرۍ د وروستي بریدونه د دې مذاکراتو د ناکامه کولو لپاره کوم بهرنی قوتونه تر سره کوي. د تحریک انصاف دویم مشر شاه محمود قریشی وای ترهګری د عملیاتو په ذریعہ ختم نشوا پکار دی چې د لړکی حکومت طالبانو سره خبرو ته توجه ورکړي. ورځپاڼه د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام د خلیلی کې د طالبانو سره خبرې کول یو پیچیده عمل دی، خو حکومت په روغ نیت د دې کار آغاز کړی دی او تمه ده چې د مذاکراتو په نتیجه کې به امن راشي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پیپلز پارټۍ پخوانی صوبایي وزیر رحیمداد خان ویلي لا هم حالات واضح نه دي، د وسلوالو سره خبرې هم روانې دي او ترهګری هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې حکومت ته پکار دي د قبایلي سیمو بنیادي مسلې هواري کړي. ورځپاڼه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د بیان جان اشکزی په حواله لیکي په کار دی چې حکومت د ټولو وسلوالو ډلو سره په ګډه خبرې وکړي، کنه وی نو چې کومه ډله د خبرو اترو نه بهر وي هغه به ترهګری جاری ساتي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دی ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی د مذاکرات ملاتړ کوي او پکې هر ډول کردار تر سره کولو ته تیار دي، خو زیاتوي صوبایي حکومت ته په کار دی چې د پیښور امنیت ټینګ کړي. بلخوا فارن افیرز مجله د افغانستان په حق لیکي د دې هیواد په اړه داسې فکر کېده چې دلته به په پرمختیایي کارونو لګښت ګټور نه وي، خو داسې ښکاري چې د کمزور ریاستونو سره د مرستو په لړ کې افغانستان یو مثال وګرځیده. په تیرو سو کلونو کې د هیواد کې یو شمېر ټي وي چینلونو مثبت حل ځلې شروع کړي دي چې له وجې خلکو کې بیداری راځي او د جدید دور د تقاضو سره سم خپل همروزه کارونه پر مخ بیایي. د ټي وي چینلونو او ریډیوګانو سره یورپي یونین، یو ایس ایډ او یو شمیر نورې بهرنۍ مرستندویې ادارې همکاري کوي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې اوس هم د کلیوالو سیمو خلک د نوي عدالتي نظام پر ځای روایتي جرګو او مشرانو ته خپلې مسلې وړاندې کول غواړي، خو د دې معنی دا نه ده چې ګنې دې هیواد کې عدالتي نظام فعال نه دی او کسه هم په ځینې موقعو د بډې رشوتونو شکایتونه مخې ته راځي، خو دلته عدالتي نظام د پام وړ پرمختګ کړی او په ولس کې یې ځان ته مقام پیدا کړی دی.
له منور شامو د نړیوالو رسنیو مهمې برخې اوریدي. د مقالو مهمې برخې اوریدي. په پاکستان کې حکومت د طالبانو د استادو کمیټې ته یو لیک استولې دی. د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی پرون مشال راډیو ته وویل په دې لیک کې حکومت د طالبانو لخوا له جوړې کمیټې د دوو موضوعاتو په اړه سپیناوی غوښته دی. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبريال راکوي.
حکومتي مذاکراتي کمیټه د یو خد دلارې تحریک طالبان پاکستان موجوده ترهګرې پیښو په اړه وضاحت غوښته دي او ویل دي چې داسې قسمه پیښې مذاکراتي عمل پر روکولې شي. د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل حکومتي کمیټې د طالبانو له اړخه را لېږل شوی خط او اوسني حالاتو په اړه یو خط د طالبانو مذاکراتي کمیټې ته حواله کړی دی او دا خط به د طالبانو مذاکراتي کمیټې دلارې طالبانو شورا پورې رسول کیږي.
طالبان شورا معلومات را کی وضاحت ہوگی نو بیا خو دا امن مذاکرات کے پرمختگ ڈیر مشکل بوی بیا پکی یو قسم لا رکاوٹ راضی خلق و حوصلہ ہم کمی گی جاگے چکمتوں کو آتی امن خبروں نہ غم کمی گی نہ منگا دانا واڑو چی در پیخو پوا جماندی عمل چلے نگا یا ادری کی یا دا روشی.
دا حکومتی کمیٹے غری رحم اللہ یوسف سے زیادہ کرا اچھا طالبانو شورا نا سنگ جواب راشی دوی با کوشش کوی چی بیا دا حکومت او طالبانو مذاکراتی کمیٹے غنڈا وشی. دا ذکر دا تیرے نہیں پاورز حکومتی او طالبانو مذاکراتی کمیٹے ملاقات شوی وو چی پاکی طالبانو مذاکراتی کمیٹے طالبانو سر شوی خبرو اترو پا اڑم حکومتی مذاکراتی کمیٹے تا معلومات ورکڑی وو او طالبانو سر مذاکرات پا اڑا مولانا سمیع الحق مطبوعاتو تا ویلی وو چی حکومتی کمیٹے لا اڑا خد اطمینان اظہار شوی دے او طالبانو کمیٹے دا تدبر او دا پوہی مظاہرہ اکڑا.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو دفتر په رسمي ډول پرانیسته نه دی، خو امریکایي ډیلی بیسټ لیکي د طالبانو مهم استازي هم هلته موجود دي. دا دفتر چې په دوحه کې د امریکا سفیر له استوګنځي د سل فوټه په واټن پروت دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو ټینګولو او بندیانو د تبادلې لپاره فعالیت کوي. د همدې دفتر په هڅو د یو امریکایي بندي سرتیری او د ګوانتانامو طالب بندیانو د تبادلې هڅې کیږي. د مقالې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ډیلی بیس لیکي د اوباما انتظامیه په پام کې لري چې د طالبانو سره د پخلاینې په پراخ تناظر کې د طالبانو سره یو معامله وکړي چې لمخې خپل یو عسکر سرجنټ بووی برګیډال د ځنو طالب بندیانو په بدل کې راخوشي کړي. ځنو نړیوالو رسنیو تیره میاشت طالبانو په بند کې د یوازینی امریکایي عسکر بووی برګیډال ویډیو خپره کړې وه او خای مو خبای دا باور ورکولو چې نموړی لا هم ژوند دی. د سپینی مانای ویاندا کیتلین هایډن د طالبانو سره د امریکایي حکومت د اړیکو نیولو خبره رد کړه، خو دا یې ومنله چې د بووی بریګیډال د خلاصون لپاره په افغانستان کې د دوی ځواکونه او استخبارات هڅه کوي. ډیلی بیس د لوړپوړو افغان پاکستانی او امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ که څه هم د بندیانو تبادله تر اوسه شروع شوې نه ده، خو دا د امریکې د حکومت د هغو هڅو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ممکنه پراخې بخلاینې لپاره یې په پام کې لري. دې پروسې ته د تقویت ورکولو په موخه امریکایي حکومت د پاکستان نه په وار وار غوښتنه کړې ده چې د طالبانو یو نیول شوی مشر دې خوشی کړي. همدارنګا په دوه قطر کې نیمه رسمي خبرې هم تر سره شوې، چرته چې د طالبانو دفتر هم شته خو پرانستل وی ډیر دوام نه دی کړی. یو لوړ پوړی پاکستانی مقام ډیلی بیس ته ویلي د امریکای او د طالبانو ترمنځ اړیکو د ټینګولو لپاره د دوه خبرې لا هم روانې دي. بووی بریګیډال د امریکا یوازینی قیدی عسکر د 2009 کال په جون کې د افغانستان په جنوبی برخه کې د پاکستان پولې ته نږدې د یو امریکایي مرکز نه د وتلو نه پس ترېتم شوی و. داسې ګمان کیږي چې هغه به د حقانی شبکې لخوا چې د طالبانو ملاتړې شبکه ده د پاکستان په خاوره کې دننه چرته ساتل شوی وي. وسلوالو وخت په وخت د هغه شپږ ویډیوي پټې خپرې کړي او بیلابیلې غوښتنې په ترڅ کې کړې دي. د وسلوالو وروسته مخې ته راغلې غوښتنه دا وه چې د ګوانټانامو په زندان کې بند د طالبانو 15 مهم مشران دې خوشي شي، نو امریکایي عسکر به هله په بدل کې خوشي کیږي. ډیلی بیس لیکي د امریکې په کانګرس کې وکیلان په دې معاملې کې چې د ګوانټانامو نه د طالب بندیان خوشی شي او کنه دوه ډول نظرونه لري، ځنې مخالفت او ځنې حمایت کوي. ډیلی بیس لیکي چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او د نورو خبرو لپاره د قطر د طالبانو دفتر اوس هم مهم رول لوبوي. که څه هم دا دفتر په رسمي ډول پرانیسته نه دی پاتې، خو د طالبانو استازي هلته موجود دي. ډیلی بیس لیکي د طالبانو دا دفتر په دوحا کې د امریکې د سفیر د استوګنځي نه په سل فوټه فاصله کې پروت دی.
او راځي چې د خبرونې په اوس نه برخه کې درته د همایون صاحبزي په غږ باندې یو سندره نشر کړو.
ځان شو مجانا څنګه ستړی یو ستومان شو مجانا نستار خپل نه ځان شو مجانا نستار خپل نه ځان شو مجانا زرار مان پورا شی ماویل اس ومی دزرار مان پورا شی اس پزان باندو تاوان شما جانانا نستاخ پلو نوزان شما جانانا نستاخ پلو نوزان شما جانانا
د همایون صاحب زی په غږ باندې مسندر واوري د فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي په کابل کې چې کوم انجلۍ ګوزن وهلې ده هغه هم د پاکستان له قبایلي سیمو کابل ته تللې وه. د مجلې په خبره ښکاري داسې چې د پولیو ناروغۍ مخنیوي پر څاڅکو ورکوونکو ډلو د وسلوالو بریدونو تسلسل هغه نتیجې پیدا کړې دي چې تمه یې طالبانو کوله. د دې مقالې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې روانه ونه کې په کابل کې د ګوزن د یوې ناروغي ماشومي سرګند کېدل په حقیقت کې د دغه جنگ ځپلي هیواد لپاره یو لوی غمیزه ده. او د دې له وجې د دغه هیواد د ولس د صحت په اړه د 2014 کال نه پس کله چې بهرني ځواکونه ستانه شي ډېرې مهمې پوښتنې راپورته کوي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال نه پس کله به چې د بهرنیو ځواکونو لویه برخه د دغه هیواد نه لاړه شي نو چونکې د صحت د نړیوالو ادارو کارکوونکو ته به د امنیت ستونزه وي نو خیال کیږي چې د صحت د نړیوالو ادارو کارکوونکي او مشرتابه به هم د دغه هیواد نه ووزي. د مجلې په خبره که څه هم د ګوزن د ناروغۍ پر رد ورکوونکي احساس کوي د خلکو په صحت هیڅ ډول بد اغېز نه لري خو بیا هم په افغانستان او پاکستان کې اوس هم د دغو احساسکو ورکول په کلتوري توګه یوه حساسه موضوع ده. په دواړو هیوادونو کې فعالې وسلوالې ډلې په دې باور دي چې د پولیو پر ضد احساسکي ورکول د اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل دی او ځکه یې دغه ډلې پر ضد دي. خو د افغان طالبانو په مقابله کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د احساسکو ورکولو په ډلو پاکستاني طالبانو ډېرې زیاتې حملې کړې دي. څکه هم دغو ډلو ته د پاکستان حکومت د پولیسو سرتیری د امنیت لپاره ورکوي خو تر دا مهال د پاکستاني طالبانو لخوا د ساسکو ورکولو 1.5 کارکونکو وجل شوی دي. مجله زیاتوي چې دغو کارکونکو سره سره اوس وسلوال ډلې هغه پولیس سرتیری هم پنهخه کوي کوم چې دغو ډلو امنیت ساتي او دغو بریدونو تواتر اوس هغه نتیجې رامنځته کړې دي د کومه تمه چې وسلوالو ډلو کوله. مقاله کې مخکې راغلي دي چې د تشدد وجنو او ډول ډول خندانو اوس په قبایلي سیمو پیښور کې د ماشومانو میندې دومره بېزړه کړي دي چې د ګوزن د ساسکو نه علاوه د نورو ناروغو لکه د شری قیدست تشنج غوندې ناروغو پر ضد ساسکي هم خپلو ماشومانو ته نه ورکوي. په قبایلي سیمو پیښور کې د دې ستونزو له امله د لکونو ماشومانو ژوند په خطر کې دی. په کابل کې درې کلنه سکینه چې د ګوزن ناروغي تشخیص شوې ده هم د پاکستان د قبایلي سیمو نه کابل ته تللې وه.
د قبایلی سیمې خیبر په لوی شلمان کې د شین پوخ کلي اوسیدونکي وایي د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په خبره د همدې له کبله له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د شین پوخ کلي اوسیدونکي وایي چارواکي دې ورته د تعلیم، روغتیا، اوبو او سړکونو اسانتیاوې ورکړي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د خیبر جنسای په لری پرته سیمه لوی شلمان کې د شینپوخ کلی خلک وای چې دوی د افغان پولیس سره نږدې د کابل سیند په غاړه آباد دي چې نفوس شمیرې خوښه 5000 تر رسیدلې ده خو تر اوسه د ژوند بنیادی اسانتیاونه به برخې دي. دوی وای چې د تعلیم، صحت او اوبو په ګډون دی ورته د سیو شمیر اسانتیاوي ورکړې شي. په دې حق له د لوی شلمان شینپوخ کلی یو مشر ملک میر عالم جان مشال ریډیو ثوای
اول اسپیټال نشته او موږ ته چې ایمرجنسی کیس پیدا شي کنه موږ لاندې کوڅه ته ونره سو په لار کې راته یو کیس موږ دا سوال کو چې موږ شین پوخ کې اسپیټال منځور شي. په 57 کې مال یو سکول را کړو او ترور پرایمری و بس بیا خدا و شو چې میډل شو پینځه کله کېږي تیار شوی دی او سی بداسې شوی دی چې وسو نو اسټاپ نه راکې چې موږ لا دې اسټاپ راکې دا سکول تیار شوی دی او کې چې دا بچیزم کامیاب شي.
او دیات کلی بلتن حجی ملنګ هم خپل ستونزې صدا سے بیان کړي.
موږ په کلی کې هغه له دی غاړه د خوند موږ پراته کلی یو کورونه پټي دواړه طرفه موږ ته د باري غټ ضرورت دی چې عام د کلی او عام د پټو دومره نسخان دا تیر شوی کال کې زموږ شوی دی چې ډېر زیات نسخان او تاوان هم شوی دی. مونږ دومره د آبادۍ نه لري او حکومت مونږ سره دی کې هېڅ قسم همدردي نه کوي. اوبه د کویان نه په بقرو راوباسو ډېرې زنانګه بهن کوی ته ولوېدې او بیا پړو شو منډې وهو رسوب شو منډې وهو رسۍ نه پیدا کېږي. دوه دوه ګنټې درې درې ګنټې کوی کې وشي.
د لوی شلمان شینپوخ کلي د خلکو د ستونزو او غوښتنو په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د ترقیاتي کارونو ذمهوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتاور رحمان او رگزی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
دوری شروع کړ دي مختلف علاقو نو ان شاء الله دی علاقې دوره ان شاء الله موږ د زرب دی علاقې دوره وکړو چې د تاسو مسایل دي کغه د رونو په حواله سره وی کغه د سکلو په حواله سره وی یا د سټ په حواله سره څه مسایل دي اگر موږ ځان خبر کړو ان شاء الله تعالی په هغه شنبه موږ په دې باندې فردر بیا استعمال جاري کړو او دا کړئ و باندې وکړو ان شاء الله.
د خیبر جن سای په لو شلمان کې د شینپوخ کلی خلک وای چې باید دوی ته د پام وکړي شي او ستونزې د ورله هواره کړي شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په پیښور کې د ټرافیکي ستونزو هواری لپاره دوی روان کال د تیز رفتار بسونو چلولو لپاره یو نوی سړک جوړوي. خو ځینې خبریالان وایي د حکومتونو لخوا اکثر د پرمختګ داسې کارونه او پروژو اعلانونه خو کیږي خو عملي کیږي نه. په دې اړه د مشال راډیو د خبریال مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت د مالی سرمایه کاری او د پرمختګ د منصوبو د ادارې وایس چیرمن محسن عزیز وای چې د یادې صوبې په سرخار پیښور کې د زیاتې آبادۍ تنګو سړکونو او زیاتو ترافیکي ستونزو د حل لپاره دوی د پیښور نه تیرې شوې د ریل پټلۍ سره په غاړه غاړه د یو تیزرو سړک جوړولو په منصوبه کار کوي. دا چې دغه سړک باندې به کله کار شروع کیږي او څومره مالی لګښت پر کیږي محسن عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
دا فیزیبلټی چې کم ده دا وخت کې چې کم ده زموږ ټینډر دی دا کال شوی دی هغه ټینډر اوپننګ شوی دی کنسلټنټس موږ اپاونټ کو لګي یو دا چې کم ده د دې چې کم فل رپورت چې کم ده دا موږ سره خو پریلیمینری رپورت خو موږ سره شته دی
پیښور د ناصرپور نه تر کارخانو مارکیټ پورې به د 50 فټه پلن سړک باندې په عملی کار د روان کال د مئی په میاشت کې شروع کیږي. هغه زیاته کړه چې دا سړک به د تیز ټرافیک لپاره کارول کیږي او د پیښور ټول لوی هسپتالونه کلی او کاروباری مرکزونه به یو بل سره تړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا هسي حکومتي اعلانونه دي او کنه عملي توګه باندې هم په پیښور کې د پرمختګ منصوبې شتون لري او یا مکملي شوي دي؟ د پیښور اوسیدونکي او خبریال افتخار فردوس د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
پیښور چې دغه یو بدقسمتي ورته وي یا دغه چې یو خپل یو چې څنګه مزاج تیر شوی دی دلته چې څومره چې د هډ اف ګورنمنت راغلي وزیر اعلیګان راغلي دي هغه د پیښور نه دي کله نه مخکې تاسو وګورئ بنې ته لاړ شئ نو هلته کوم قسم کی ڈیولپمنٹ شعر ہے اور مردان تلاڈ سے ہر طرح کے کم قسم کی ڈیولپمنٹ شعر ہے چونکہ تحریک انصاف حکومت سے دے اگے صرف سے دے یہ تو میچ تلاشی بھی دیا وہ ایڈی پی ایکسپینڈیچر نہ اور کول او اوسه پوری او دا غینه مخکې چې کوم تاسو دا خبره شوې چې دا فلای اوور سکم دی هغه ان کمپلیټ دی تر یو فلای اوور چې کوم دی هغه کمپلیټ دی باقي دوه باندې اوسم چې هغه کار چې هغه روان دی اینڈ اٹس ऑलरेडी ایکسیډډ اٹس لیمټ اف ټایم.
محسن عزیز زیاته کړه چې په دې منصوبه به صد پاسا یو نیم عرب روپۍ صوبایي حکومت لګوي او نور پیسې به د شخصي ادارو لخوا لګول کیږي. چې کله دا سړک مکمل شي نو د ولس د اسانتیا لپاره به پرې 13 تیز رفتاره بسونه هم چلول کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
او سم یو خوندور رپورت نن په ټوله نړۍ کې د مینی ورځ یا ویلنټاینز ډے لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت ماین یو بل ته سوغاتونه ډالۍ کوي او مبارکۍ ورکوي. سره له دې چې په افغان ټولنه کې د دې ورځې مانځل دود نه دی خو که د پښتو شاعرۍ ته تم شو نو له فولکلوري ادب تر دې دمه په داسې شاعر نه وي تیر شوی چې د مینې کلمه یې په خپلو شعرونو کې بیا بیا نه وي راوستي. د مینې د مضمون په اړه په جلال آباد کې د مشال اډیو خبریال له څو شاعرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
که د پښتو فولکلوري ادب لکه ټپو کاکړۍ غاړو سروکو او لوبو ته پام وکړو نو په ټولو کې به غښتلی مضمون مینه جوړوي او که کلاسیک ادب ته تم شو نو هم به ووینو چې د وتلو شاعرانو په شاعرۍ کې مینه بارزه نقطه ده او که اوسنۍ شاعرۍ ته وګورو نو گرد سر شاعرانو خپل شاعری د مینې په مضمون خکلی کړی وی. دا چې مینا څه شی ده، شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي همدا مینه ده چې انسان لوړې مرتبې ته رسوي.
دغه د مینې د پیدا کېدو یوه لاره ده چې یو څه لیدل او بیا د هغې نه لیدل او تصور کول او هغه ښکلي کول دا مینه پیدا کوي. یوه لنډۍ ده چې وایي مینه فراق سره ډیریږي، وصال په مینه باندې اور ولګوینه. او بل دا ده چې عشق سره ډیر لوړې مرتبې ته رسوي. دغه لوی لوی هنرمندان که تاسو وګورئ، شاعران، دغه انځورګران، بوتراشان، دغه ټول چې تاسو وګورئ سندرغاړي، مینې لوړ لوړ مقامونو ته رسولي دي او په تاریخ کې تلپاتې کړي دي. تر دې چې خوشحال بابا وایي عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهترې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ.
رحمت شاه سائل بیا وایي چې هر ډول پیغام چې د مینې په انداز کې وړاندې شي تاثیر یې زیات اغیزمن وي.
زمنگا دا اوسنی دور شاعری چی کما دا پا آگے کی کام پرستی دا، پا آگے کی ترقی پسندی دا، پا آگے کی بنور دیر سرازی، وہ زمنگا جواندے او اصلی رنگ آگا با بیا ہم منگا دا مینی پا انداز کی چی کم دے خلکو تا پیش کو. مینی او دا سے شے دے چی دا منگا دا خپل رنگ نا غرزوالے نشو، دا دیر زیاد وسط لری، دا دین چې څومره تیرے کې دا مزل نه ختمیږي. نو دا دور وسی میدان دی چې د دین چوک وتی نشي. او داغه وجه دا ده چې دا د په پترت کې دی. دا دنیا د خدای د مینې پیدا کړي د تمامو مخلوقات پلار دی. دا
شرر ساپیا وایي چې یوازې پښتو ادب نه بلکې د ټولې نړۍ ادبیات له مینې څخه خالی نه دي.
زه به د کاروان صاحب دغه یو بیت درته ووایم چې مینه د خدای مینه بېلې بېلې جامې واغوندي. چاته معشوقه شي، چاته مور، چاته د پلار غوندې. اگر رښتیا هم مینه همدغسې جامې اغوندي چې مور شي، پلار شي، ورور شي، خور شي، نو بیا خو ژوند همدغه دی. نو او شعر هم د دغه شیانو هغه خپل محیط او چاپېریال نه یو خام مادرخ او پخیي به خلکو ته وړاندې کوي. نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې په پښتو ادب کې دغه ټول نړۍ ژبې ادبیات چې موږ وګورو ادمین نه خالی نه دي.
شاعر او نقاد فیصل پاران وایي چې په فولکلوري ادب کې د مینې تصور مجازي بیان شوی، خو په کلاسیک شاعرۍ کې بیا هم دا مینه اپاقي شوې ده.
د مینې تصور دی په ټپو کې، لنډو کې، کاکړو غاړو کې، کسرو کې چې موږ وینو هغه جنسي دی. لکه تاسو دا وګورئ چې پښتو کې د جنسي اړه باندې چې څومره ټپې تاسو وینئ نو هغه به ډېر کم تاسو له شکم دی په نورو دغه کې میلاو شي کنه. بلې دوه کونترې ناستې کشره سینګار کوي مشره غشي ورهوینه. په فوک لور کې زموږ د مینې تصور چې کم دی هغه سي د مینې تقدس هلته کې نشته چې کومه کلاسیک کې وینو. او کلاسیک تاسو له ما وی چې داغي وجه سره داغي وجه تصوف ته چې پاک پاک تصور دین داغي د وجه غمینم پاک ساک اخکاری. او فولکلور کې موږ سره د مینې تصور چې کم دین دی کې د بدن خوشبو شامل ده.
په ژوند کې زنی سیزونه جوهري خلا لري چې حدود او تعریفونه نه لري، نو ځکه ماهیت ته څوک نه رسیږي. شعر هم داسې یو شی دی چې حدود نه لري. د شاعر د تخیل نړۍ پراخه ده. لفظونه هم نشي کولای هغه مفهوم چې شاعر لري اپاده کړی شي. او دا چې د شاعر د تخیل نړۍ لمینې جوړه ده، نو بیا خو په کار ده چې د مینې مضمون د پښتو شاعرۍ سرچینه وګڼو.
د شعر، شاعر او د مینې خبره وشوه. نو راځي چې د ګلپاڼې په غږ باندې دغه شاعري واورو.
ye zamana daan malanga, ye zamana paagal malanga.
خشراو